Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده. صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 2022 کال د لړم 15مه، د 2023 کال د اکتوبر 8مه. پیل په خبرونو کې، د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي د کابل په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوې. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت یې هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې تر ډېره شیعه میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. له دغو ډلو څخه یوه هم طاهره ده چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د میندو ماشومانو ژوند وژغوري. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغې ادارې پرون په خپل اکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی. اوچا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان پکې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچاوي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیکا، خوست، غزنی، کندز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشمې پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2023 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د چارواکو په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطیني حرکت استازی د موسکو په سفر بوخت دي. د زخاروا په خبره همدا پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشري د هغوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شوو اسرائیلیانو په خوشي کېدو د بهرنیو پر تخلیه او د اورمند پر اړتیا خبرې شوي. اسرائیل د اکتوبر په 1مه وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالې د اسرائیل خاورې ته دننه شول. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې دا مطالب تاسو ته خبرو. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالي کمیسون جوړ کړی. دوی داسې وخت دغه کار کړی دی چې د پاکستان حکومت ویلي د ناقانونه کډوالو ایستلو ته ژمن دی. په پاکستان کې د هغو کډوالو له ډلې چې تازه افغانستان ته په راستنیدو دي یو ازادي راډیو ته وویل:
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاکټي اوس بجلی نه سچې ویډیو کم تا دی دروازه تور خام او دلواړې تر مابین دلته کښې نه ولي خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجون هم نسته کې دې سیمانه موبایل بند سي.
د پاکستان حکومت ویلي ناقانونه افغان کډوال به لومړی ځینو مرکزونو ته انتقال او بیا به افغانستان ته واستوي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان متقاعدین په تیره بیا متقاعد افسران له سختو اقتصادي مشکلاتو کړیږي.
د افغانستان متقاعد افسرانو معاشونه او خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري، خیر ټولوي.
د کرکټ له نړۍ به هم تاسو ته دا خبر کو چې نن د پاکستان او جنوبي افریقا لوبه ده. خو د افغانستان او پاکستان د لوبې په اړه ناندریو بحثونه لا هم روان دي.
دوی ورته سیاسي بڼه ورکړله او نور اړخونه یې ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. د هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون یې وروسته له هغه رامنځته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي د ناقانونه افغان کډوالو د اخراج په برخه کې پریکړه پر خپل ځای ده او د دغو کډوالو ستنولو لپاره به ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
پاکستاني چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروستۍ ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت ته له نږدې کېدو سره هممهاله د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخام ته نږدې و جماعت ته بیولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاک دی اوس بجلی نه سچې ویډیو کم تا ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناسو په لوړ کې څخه مخته د تورخام او د لوړ کې تر مابین دلته کښې نه ولي خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجون هم نسته کېدې سیمانه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجېدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون 12 کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجېدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغه مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او پخو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکو چهارشنبه ورځ به ناقانونه افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دی لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو یې د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
اخوا پاکستان ته یو شمیر تللي افغان خبریالان او فعالان وایي چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه د دوی ژوند په خطر کې اچوي. دوی وایي چې افغانستان ته په تګ سره به د طالبانو لخوا ونیول شي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو ښارونو په تیره بیا اسلام آباد او پیښور کې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده مخکې له دې چې د نومبر د لومړۍ نیټې مهلت هم راورسیږي. زموږ همکاري انیسی اجمل له ځینو څېړونکو سره خبرې کړي او په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د یو افغان خبریال حشمت وجدانی په غږ پیلېږي.
زخپل هیومن رائټس رپورټر وم زلکه د طالبان له خوا کوم وایلیشن کیدو په افغانستان کې ما سپیسیفیکلی دې باندې رپورټ کول. دا موضوع زه دې ته اړ کوم چې افغانستان پریدوم زه پاکستان ته وتخرم. ما ته ډېر تھریټ سم شوې ده. نو دا هغه تھریټ دی کچيري دوی پاکستان مونږ بیرته ولېږي افغانستان ته. زه فکر کوم کې دې شي سوال شپه په کابل کې تیر کو دویم شپه به دوی سره وو. اندغه سه ما په شان دې
دا غږ د جلاوطن شوو افغان خبريالانو د ټولنې ویاند حشمت وجدانی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته اسلام آباد ته کډه شوه. نوموړي د اکتوبر په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې یو بهر هیواد ته د تللو کار به ډېر سر وشي خو د پاکستان حکومت ورته دومره مهلت نه ورکوي او په زور افغانستان ته لیږي. وشتانی زیاته کړه افغانستان ته بیرته تلل نه غواړي ځکه چې د خبریال په توګه ورته د طالبانو لخوا دړکې دي په خپلو لوڼو به تعلیم ونه کړی شي او له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخې دی شي.
مون پاکستان پرائم منسٹر ته یو اوپن لیټر هم لیکلی وو د فیډریشن لخوا چې تاسو یو کار وکړئ چې دغه ژورنالیستان چې دي نور خلکو نه دوی تاسو سیوا کوي او کچیرې دوی تاسو بیرته دیږي افغانستان ته نو دوی نیول کیږي دوی شکنجه کیږي. بل برخه دا ده صداغه جوړدان ژورنالیستان کچیرې په افغانستان تلل شي نو دوی ته د کار زمينه نه دي مساعد. ولی چې رسنې ټوټلی د طالبانو په کنټرول کې دي څو پرې چې موږ ته انفارمیشن دي طالبان رسنې ته د سی وای چاريو خبريال ته نه تاسو چې کله جاب کې نه شي په کار د موږ سره شریک کی. البته لکه موږ ته بیرته د کار فرصتونه نشته سلته کار وکړو. ټول نه بیا ډیر مهمه موضوع دا ده ستډیر لکه جنکیان البته خو سکولو ته نشي تلای.
د حشمت وجداني په سر غنو نور افغان کډوال هم مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا د سختو اقداماتو د جنکو په تعلیم بندیز او د اقتصادي ستونزو په ګډون د یو شمیر نورو مسئلو له وجې افغانستان ته تلل نه غواړي او باید د پاکستان حکومت یې په زوره ونه باسي. د سپتمبر په 15مه د پاکستان لند محالی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هیواده وباسي چې بیا وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ توند شوه او پولیسو سلګونه افغانان ونیول. د پاکستان لند محالی حکومت اعلان کړی چې قانوني اسناد نه لرونکي ټول بهر ملکیان د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو وخت لري. د حکومت د اعلان تر مخه که څوک تر دې نیټې نه اوسي هغه به په زوره ایستل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تلل نه غواړي نو بیا اوس ولې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وستلو پریکړه وکړه؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې څرګندېږي چې په موجوده وخت کې د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي.
زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات یا مشکلات شته. د دې ترمنځ تفاهم هم نشته، رابطې هم ډېرې کمې شوې دي او دا غي تر مخه د پاکستان دا کوم چې فیصله کړې ده نو په دې باندې زما د معلوماتو مطابق افغان طالبان هم خپه دي. ماضي کوم د افغان پالیسی چې پاکستان کمونه په ډیرو پغمن باندې ټکونه کېده، خو اوس خدا و چې دا په افغانستان کې د پاکستان د یو دوست حکومت دی، نو پکار دار چې دی کینی او دی لداسي یو شیډول جوړ کړي چې په هغه باندې د خلکو واپس هم لاړ شي او د خلکو ته مشکلات هم نی، نو دا به د دواړو ملکونو په ګټه.
خو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اکتوبر په 13مه په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو له وجې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته خپه دی، نو سکه افغان کډوال له هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغو تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدونو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانژدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د ماشینو نو ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترم تاسو په دې معنی خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو ماشینو خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکه ټولوي چې دا د یو منصبدار دپاره ډېر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم دی او د هغه دپاره یو عزت دی.
کوبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې له راغلي ځنډه سر ټکوي.
تقاعدي حق مسلم هر فرد نظامي او ملکي میباشه کیره معمارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمیکنه برای ما. جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي، خو وای تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وای د جمی له رسیدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډیر سرګردانه ګرځو او ډیر سرګردانی ډیر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیرې سوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سږکال ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد شویو کسانو شمیر شاوخوا 1,900,000 ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د دغه وزارت ویان عبدالولي حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ښاغلی حقمل د همدې مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکټ نړۍ ته په ورشو نن د پاکستان او د جنوبي افریقا لوبه ده. د دوی لوبه په چنای کې ده، په هغه سټیډیوم کې چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ شوي او افغانستان پکې بریا خپله کړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه که څه هم څو ورځې مخکې وه، خو لا هم په پاکستاني رسنیو او افغان ټولنیزو پاڼو کې په دې اړه باندې تاوده بحثونه کیږي. په تیره بیا په وروستیو کې یو شمیر افغانانو پر پاکستاني رسنیو او مبصرینو باندې نیوکې کړي دي چې له دغې لوبې سیاسي بڼه اخیستې او ګڼ انتقادونه یې په افغان کډوالو باندې کړي چې ولې ګواکې د پاکستان میلمه پالنې هیرې کړي دي. خو افغان یو شمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په دغې رویې باندې انتقاد کړی او وایي چې باید د کرکټ لوبې سیاسي بڼه نه وي جوړه کړي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو صادق الله او حماد ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د کرکټ په نړۍ کې افغان لوبډله میدان ته راوتلې دا یې د ولسونو ارمانو چې د انګلستان او پاکستان په څیر قوي لوبډلو څخه سیالۍ وګټي.
افغانان نور بالکل ښه خوشحالي نه لري، نو همدغه ړومبنۍ خوشحالي وه د جنګ ځپلي ملت کړکدلي ملت همدغه خوشحالي وه، او دا یو ارمان و چې موږ دغه لوی یو غښتلی ټیم پاکستان سره چې نړیوال کپ هم ګټلی دی او موږ د هغې نه یو لوبه وګټو، په دې مانې موږ ټول افغانان خوشحاله. دا په دې مانا نه ده چې دا د پاکستان میډیا راوخلي او د دښمنۍ په معنی کې.
عرفان پټان دغه راز نورو بهرنیو لوبغاړو په دې باندې خوښي څرګنده کړله، د افغانانو ته مبارکي وویله. دغه مبارکۍ د بهرنیانو د پاکستان د سیاسینو د کرکټ مبصرینو او نورو عوامو یو ډول غبرګون راوپاروه، دوی ورته سیاسي بڼه ورکړله او نور اړخونه یې ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. دا هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري، نو د عرفان پټان یاد خوښي چې کومه ده دا د ده خپله مینه ده، د خپل ذوق دی د افغان لوبغاړو سره، د افغانستان د کرکټ سره.
د حماد او صادق الله په څیر ټول افغانان د زیاتو پاکستاني رسنیو لوبغاړو سیاسینو او د پاکستاني لوبډلې مینهوالو بې ځایه غوسو نیوکو او تورونو حیران کړي او دا کار له حقوقي پلوه ناسم بولي. د دوی په وینا چې د ابراهیم زدران لخوا خپل ګټلې جایزه له پاکستانه په زور راوستونکو مظلوم افغانانو ته ډالۍ کول هغوی سره په سختو حالاتو کې غم شریکی او د لاسنیوي په معنا ده. نور الله:
پاکستان سره چې کوم میچونه زمونږ راغلي دي، همدغه چینلونو والی سوشل میډیا والی دوی داسې خبرې کړي د افغان لوبغاړو په باره کې چې نه منلو دي. نو اوس چې افغانستان یو میچ وګاټه نو دوی له بې سخته غوسه وردلته چې کوم هندي عرفان پټان چې کوم افغانانو سره خپله مینه ښکاره کړې ده په دوی باندې هم دوی له بې سخته غوسه وردلته. نو افغانستان خلک چې کوم دي دا د سولې خلک دي، ورورولۍ خلک دي، دوی سره چې ښه وکړي ښه قدر سره کوي او چې بد وکړي نو بیا د سره بدم کویش.
دوی وایي کرکټ د ساتیرۍ مینې او محبت خورولو لوبه ده. پاکستاني او سیاسینو لوبغاړو او د کرکټ مینهوالو چې د افغانستان خلاف کوم تبلیغات پیل کړي دا هیڅ ګټه نه لري او د دې پر ځای باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د ورورۍ مینې محبت او ښه ګاونډیتوب روحیه پیاوړې کړي.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست یم. لومړی ورزو له فریدې سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
نړیوالو ورځپاڼو د طالبانو له زندان څخه د زده کړو د حقونو د فعال او قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د خوشي کېدو او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د دې هیواد څخه د ایستل کېدو د مهلت په رانژدې کېدو لیکنې او راپورونه خپره کړي دي. له امریکا خبرېدونکي سټل ټایمز ورځپاڼې د طالبانو له بند څخه د متی الله ویسا د خوشي کېدو په اړه د ایشوټډ پریس راپور خپور کړی چې په یوه برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان په حواله شوی متی الله ویسا چې د نجونو د زده کړو د حق لپاره یې کار کوه باید نه وای نیول شوی. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله ویل شوی دی چې طالب واکمن باید د بشري حقونو نورې فعالانې او فعالان لکه رسول پارسی، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیژه صدیقی هم له زندانه خوشي کړي. لا بریټانیا خبرېدونکو انډیپندنت ورځپاڼې د هغو افغان کډوالو لپاره چې بریټانیا ته د تک په انتظار کې په پاکستان کې په هوټلونو کې ډیر دي د الوتکو د چارټر کېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د دې راپور په پیل کې ویل شوې دي روسل هغه چې پاکستان خبرداري ورکړ چې ټول هغه افغانان به له دې هیواد څخه وباسي چې قانوني اسناد نه لري. برېټانیا په چارټر الوتکو کې د هغو افغانانو د ایستلو هڅه کوي چې برېټانیا کې د پناه ورکولو ژمنه ورسره شوې او دا مهال په اسلام آباد کې بند پاتې دي. ورځپاڼه وایي د هغه افغانان دي چې افغانستان کې د نړیوالو ایتلاف ځواکونو سره کار کړی او له میاشتو راهیسې اسلام آباد کې پاتې دي. له برېټانیا خبرېدونکي ډیلی میل هم د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه یو راپور خپور کړی دی او په کې د پنج شنبې په ورځ د پاکستان د حکومت هغه اعلان ته اشاره کړې چې وایي دوی به د غیر قانوني کډوالو د ساتنې څو مرکزونه پرانیزي چېرته چې به د اسنادو نه لرونکي افغانان له پاکستان څخه تر ایستلو مخکې راټولوي. میل آنلاین ویلي چې پاکستان هغو کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي. اټکل کیږي چې په پاکستان کې تر یو نیم میلیون زیات داسې افغان کډوال شدي چې د کډوالۍ یا سفر اسناد نه لري. میل آنلاین په دې اړه د خپل راپور په یو برخه کې وایي پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې بریتونه زیات شوي او د پاکستان حکومت یې پړه په هغو وسلوال اچوي چې د دوی په وینا افغانستان کې دي، خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. میل آنلاین د خپل راپور په پای کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې ده. شاید نړیوال بانکي سیستم څخه پرې شوی، په بشري مرستو تکیه دی او سوړ ژمی هم پکې رابرسره کیدونکی دی. هغه څه چې له پاکستان څخه شړل کیدونکو افغان کډوالو ته به افغانستان ته ستنېدل نور هم ستونزمن کړي.
آزادی رادیو تا غواگیست وار بشو خوست حال تا ده نهش پیتو خونزیو ده درسی ازموینو او یاو تنو ممتازو زده کون که تستاین لیکونه او دالی وویشل شوی. بریالی زده کون که ویل ده خونزیو لوستو لو پابندی اضافی مطالعه او ده عداب و پلیکوله و پخصی خونیزو مرکزونو که ده ساینسی مزمنونو تعقیب ده دوی ده بریالی توب راز ده. پدیر ده پا مکره ده نجیب العلو خیل ریپورت.
پگڑایو بیزار لجانا لجگڑو سحن پرد
دا پخوز که ده نه هشپیتا حکمتی او خصوصی خوانزیو ده یوو لسو زدکون که ترمنز ده پوهن ریاست لخوا ده درسی سیالیو ده ازموینی ده پایلو ده اعلان پا مناسبت جوره شوی ستاین غنده ده چه اویا تر ممتاز دکون که پا ستاین لیکونو او دالیو و بیارل شل. د یو لسم ټولګي اومیا ول نمره ولی ولا مشال رادیو ته ویل
زماري کومه به راست چې منظمه جریم مطالعه وا د استادان سره کوم مشکل چې ماته راتلل مو هغه مشکل زر حلول وو. یعنی مشکل مینه پر خپل چې مو ځنته مشکل پیدا کړی وا او بلې مو د کومه به راست هم دا چې مور پلور خبري منلو او بل چې مو سنسي زمينه تعقیب وو.
خصوص د کوونکی وای د بیلابل خوانځي د زکونکو ترمنز درسي سیالي سره د دوی فکر پر مخ که وی نوی او پخوانی لوستونه پکې تکراریږي او د ازموینو راتلونکو پړاوونو ته پکې تیاری نیسي. د لسم ټولګي اول نمره حمید الله ویل
هنه مریات څخه دغه هیله د سیدا ډول سیالي بیا هم برابر کې واقعان د ټولو لپاره د سیالي ور دي او دغه سیالي ډیره ګټوره تمامه شوی دي.
په خصوص کې د پوهنې ادارې کارکونکو وایي امن لخوانځي دایمي څارنه کتابونه او د نړیوالو بنسټونو لخوا د قرطاسي او بکسونو پر وخت تیاری سره خوونیز بهیر مخ پخه کیدو دی. د مرکز د پوهنې د نظارت عامر سیف الدین ویل
موږ د کوم سیالي چې په لارې چوری وا او زده کوونکو دومره مطالعه کړو چې خطه په کتابو کې هم دی نیو کې وکړلې او چې دا سور په دې کتابو کې غلط ده. تاسو ته موږ اطمینان درکو چې ان شاء الله څو سموده ورسته به زده کوونکو کومه د سیالي چې موږ په لارې چوو او د تعلیمي سویا بل وړ شي.
یاد دیوی په خصوص کې دا مهال په درې سو اویا حکومتي او یو سل نه هویشت خصوصي خوانځیو کې شاوخوا دوه لک اویا زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د حکومتي خوانځیو د زده کوونکو ښوونیز بهیر د شاوخوا اووه زره ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.